السلام علیکم د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. دا نیم ساعت خبرونه په خبرونو پیلېږي. د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت وایي د کابل جلال آباد پر لویه لاره د غره د ښویېدو او د کوچنیو او لویو ګړنګونو د رالوېدو له کبله دا لاره پرون د ترافیک پر مخ یو ځل بیا بنده شوه. د ټولګټو چارو وزارت ویان محمد اشرف حق شناس تیره شپه پر خپله ایکس پانه لیکلي چې د کابل جلال آباد پر لویه لاره په تنګي غارو سیمه کې بیا بیا د غره د ښویېدو پیښه وشوه. نوموړی زیاتوي چې که څه هم پرون سهار له اصلي سړک څخه تیګې لرې شوې، خو مازدیګر مهال بیا غر راوښویېده. لویې او کوچنۍ تیګې راولوېدې او په نتیجه کې لاره بنده شوه. د ښاغلي حقشناس په وینا اوس مهال له فرعي لارې له دواړو خواو تګ راتګ روان دی. د طالبانو د چارواکي له موټر چلوونکو وغوښتل چې له فرعي لارې د تیرېدو پر مهال له پوره احتیاط څخه کار واخلي او ترافیکي قوانین رعایت کړي. د کابل جلال آباد لویه لاره د خلکو د تګ راتګ مهمه لاره ده چې پلازمینه کابل د هیواد له ختیځو ولایتونو او د تورخم لاره له پاکستان سره نښلوي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي په غور ولایت کې د یوې ځوان نجلۍ پر ځان وژنې خواشیني څرګنده کړې ده. ریچارډ بنټ پرون پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې د دې پیښې په اړه چې د شویو ادعاو له مخې علت یې له یو طالب سرتیري سره د دې نجلۍ جبري واده بلل شوی دی د حساب کتاب غوښتنه وکړه، خو د ښاغلي بینټ په بیان کې د دې ادعا یادونه نه ده شوې. بینټ ویلي دي چې په افغانستان کې د جنسیت په اساس سیستماتیک ځپونکي اقدامات د رواني روغتیا په برخه کې د ملاتړ اړتیا په ډاګه کوي. مخکې یو شمېر رسنیو راپور ورکړی و چې د آبدې په نوم د غور ولایت د تایورې ولسوالۍ یوې اوسیدونکې وروسته له دې چې د طالبانو له یو غړي سره واده ته اړه شوه ځان ته اور واچوه. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د دې ځوان نجلۍ مړینه د کورني تاوتریخوالي نتیجه بللې ده. د دې وزارت ویان سیف الاسلام خیبر پر ایکس شبکې په یو بیان کې ویلي دي چې د پیښې په اړه څېړنې پیل شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار مایک والتس له دندې لرې کړ او د نوموړي پر ځای د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیا د دندې لپاره ونوماو. ښاغلي ترامپ پر ټولنیزو شبکو د یو بیان پر خپلو خپرولو سره وویل چې والتس به په ملګرو ملتونو کې د امریکا د سفیر په توګه معرفي کړي. ځینو سرچینو خبر ورکړی چې ترامپ غواړي والتس د ملي امنیت د سلاکار له دندې لرې کړي. په دې اړه راپورونه پرون خپره شول. په سپینه ماڼۍ کې پر ښاغلي والتس هغه مهال انتقادونه زیات شول چې نوموړی په یوه رسوایۍ کې ښکیل شو. والتس په تېره مارچ میاشت کې د اتلانتیک مجلې د مسؤول مدیر نوم په تصادفي ډول د جګپوړو امنیتي چارواکو د سیګنال شبکې په یو ګروپ کې ورزیات کړ. د دې ګروپ غړو ته په یمن کې د امریکا د هوایي عملیاتو جزئیات ورکول کېدل. رویټرز له دې پریکړې د دوو باخبرو سرچینو په حواله همداراز راپور ورکوي چې د ملي امنیت د سلاکار مرستیال الکس وونګ هم له دندې لرې شوی دی. وونګ چې د آسیا د چارو کارپو دی، د ټرمپ د لومړۍ ولسمشرۍ پر مهال د بهرنیو چارو په وزارت کې د شمالي کوریا د چارو مسؤلیت درلود. یو جګپوړي ایرانی چارواکي پرون رویټرز خبري اژانس ته وویل د امریکا او ایران ترمنځ د خبرو څلورم پړاو به پړاو چې په پام کې و د رواني اونۍ د شنبې په ورځ پر روم کې ترسره شي ځنډېدلی دی. د چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل شوی ویلي چې د دې خبرو نوې نیټه په متحدو ایالتونو پورې اړه لري. هغه همداراز ویلي دي چې پر ایران د امریکا بندیزونه د اټومي خبرو له پرمختګ سره مرسته نه کوي. امان چې د امریکا او ایران ترمنځ د مخکنیو خبرو منځګړتوب کړی دی پرون وویل د اټومي خبرو بل پړاو چې د غویي په 14 نیټه په پام کې و په لوجستیکي دلایلو ځنډېدلی دی، خو نوی پلان به ورته جوړ شي. په عین حال کې یوې باخبره سرچینې رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې امریکا هیڅکله په روم کې د خبرو په څلورم پړاو کې خپل ګډون نه دی تایید کړی. د سرچینه زیاتوي چې د دې مذاکراتو د بل پړاو وخت او ځای تر اوسه نه دی تایید شوی، خو تمه ده چې په نږدې راتلونکي کې به ترسره شي. او د اوکراین یو سیمایز چارواکی وایي تیر شپه ناوخته پر ختیځ زاپوریژیا ښار د روسیې د بی پیلوټ الوتکو په برید کې یو تن وژل شوی او لږ تر لږه 14 کسان ټپیان شوي دي. د دې سیمې والی ایوان فیدوروف پر خپل ټلګرام پاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې روسي ځواکونو پر زاپوریژیا لږ تر لږه 10 حملې کړي دي. د هغه په وینا په دې حملو کې شخصي کورونه، د استوګنې بلاکونه، تعلیمي مرکزونه او عامه تاسیسات په نښه شوي دي. په هغو تصاویرو کې چې آنلاین خپره شوي د استوګنې په یوه ودانۍ کې د اور لمبې لیدل کېږي. روسیې له دې مخکې هم د بی پیلوټ الوتکو په وسیله د اوکراین پر ګڼو سیمو حملې کړې وې. د غویي په لسمه د دې حملو په ترڅ کې په اودیسی ښار کې لږ تر لږه 2 کسان ووژل شول. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، نن چهار شنبه ده. د 1404 هجری لمریز کال د غویی یا ثور 12مه ده چې د 2015 میلادي کال د مې له 2مې نیټې سره برابره ده. وړاندې په خبرونه کې راپورونه خپریږي. وباورئ چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما په خپل تازه راپور کې په دې هیواد کې د بشري حقونو وضعیت ته کتنه کړې ده. په نورو موضوعاتو کې له ایران او پاکستان راستانه شوي کډوال له ستونزو سر ټکوي.
وسته زیات ستونزو سره مشکلات سره لاس او ګریوان یو. زموږ هیله مند چې زموږ سره مرسته وسی، زموږ سره ډیر ظلمونه وسد افغانانو سره په ایران او پاکستان کې.
د خوړو نړیوال پروګرام تاییدوي چې د بشری مرستو په ترڅ کې افغانستان ته بې کیفیته خوراکي مواد وارد کړي دي. په نړیوالو مسایلو کې به په دې اړه تفصیل واورئ چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ملي امنیت سلاکار لری کړی دی او د هغه دنده یې د بهرنیو چارو وزیر ته سپارلې ده. نور موضوعات هم لرو.
د آزادی رادیو خبرې ټولګه.
د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما په خپل تازه درې میاشتنی راپور کې د افغانستان د بشري حقونو وضعیت ته کتنه کړې ده. یونما په دې راپور کې چې تازه یې خپور کړی ویلي دي چې د روان میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د ښځو حقونه په بیلابیلو برخو کې تر پښو لاندې شوي دي. په راپور کې د ښځو د حقونو ترڅنګ د بدني مجازاتو، سرحدي نښتو، د پخواني حکومت د چارواکو او د ملي دفاعي او امنیتي ځواکونو له غړو سره د ناسم چلند، بنسټیزو ازادیو او د عدالت د تطبیق وضعیت ته هم اشاره شوې ده. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یا یونما وایي د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د ښځو او نجونو حقونه په بیلابیلو برخو لکه زده کړې، کار، د ګرځېدو راګرځېدو ازادي او نورو برخو کې نقص شوي دي. یاد راپور چې د پنجشنبه په ورځ د مې په لومړۍ نیټه خپور شوی د روان کال د جنوري تر مارچ میاشتې پورې موده رانغاړي. په راپور کې راغلي چې د مارچ په 10مه د نوي تعلیمي کال په پیل سره له شپږم ټولګي پورته نجونې د څلورم کال لپاره له زده کړو محرومې شوي او تر اوسه د طالبانو د حکومت لخوا د نجونو او ښځو لپاره د ښوونځیو او پوهنتونونو د بیا پرانیستو په اړه کوم رسمي اعلان نه دی شوی. راپور کې د ښځو پر کار د بندیز د دوام موضوع ته په اشاره راغلي چې په سرپور ولایت کې طالبانو د قانوني حکم یا له مخکې خبرداری پرته کورونه پلټلي او د هغو ښځو د سینګار وسایل یې ویجاړ کړي چې په خپلو کورونو کې د ښکلا سالونونه جوړ کړي وو. یونما دغه شان ویلي چې په څو ولایتونو کې هغو راډیو سټېشنونو ته چې د ښځو لخوا اداره کېږي ویل شوي چې یوازې هغه وخت فعالیت کولی شي چې رسمي جواز یې د یوه نارینه په نوم ثبت شوی وي. یونما په خپل راپور کې دغه شان د ښځو او نجونو پر وړاندې د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالي، په ازادانه ډول د ښځو په تګ راتګ محدودیت او د نړیوالې جزایي محکمې پرېکړې ته هم اشاره کړې چې د طالبانو د مشر حبت الله خونزاده او د سترې محکمې د مشر عبدالحکیم حقانی د نیولو حکم یې ورکړی دی. دغه شان راپور کې د ښځو او نجونو پر وړاندې د محدودیتونو تر څنګ د ولسي خلکو زیانمنېدو، سرحدي نښتو، بدني سزاوو، خپل سرو نیونو، شکنجې او د تېرو حکومت له کسانو سره د بد چلند، د بیان او رسنیو پر ازادۍ محدودیتونو، د لږکیو د حقونو نقص او د اقتصادي او بشري وضعیت خرابوالي موضوعاتو ته هم اشاره شوې ده. په ورته وخت کې د بشري حقوقو یو شمیر فعالان دا راپور د اندېښنې وړ بولي او وایي دا په افغانستان کې د طالبانو لخوا د بشري حقوقو د نقض دوام ښیي. د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون پخوانی مشر شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته وویل
گزارشتی یوناما طبعا مهم است، ولی کافی نیست.
البته یوناما راپور ورکول مهم دی، خو کافی ندی، ځکه چې ټول قضیه پکې نه منعکس کیږي. دوی د راپور ورکولو په برخه کې خپل محدودیتونه لري، ځکه چې دوی په افغانستان کې فعال دي. په هر صورت یوناما راپور ورکول او اسناد ورکول مهم دي، ځکه چې دا د امنیت شورا، د بشري حقوقو شورا او د ملګرو ملتونو غړو هیوادونو سره د بحثونو او عدالت غوښتنې لپاره د مستند منبع په توګه کارول کیدی شي.
و مغختل چې دیو نما در راپور پاره د طالبانو حکومت نظر مخلو خود دوی وی ان زبی الله مجاهد د ازادي رادیو پښتونو ته ځواب نه وای. طالبانو وخت له بیا رسید وروسته پر افغان خزو اونجونو ګڼ محدودیتونه ولګول، دوی له شپږم ټولګي پورته لز تکړه را وګرځولې، په ډیری دولتي او ټولنه دولتي ادارو کې له کار کولو منع کړی، په سیاسي ټولنیز فرهنګي او ورزشي ګډونې هم محدودیتونه ولګول. وی ویل چې لمارم پرته سفر نشي کولای او حجاب یې هم پرې اجباري کړ. که څه هم طالبان وایي چې د ټولو افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، خو دا د افغان ښځو او نړیوالو ته د منلو نه ده.
د ملګرو ملتونو د کډوالو لویه کمیشنري وایي سلګونه زره افغانان په زور د خطر پر لور استول کیږي. یو ان ایچ سی آر په دې اړه د اندېښنې په څرګندونو سره ویلي دي چې دا کار به د افغانستان بشري ناورین لا پسې ژور کړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې له پاکستان او ایران د افغان کډوالو د جبري ستنولو لړۍ تیزه شوې، چې له کبله یې په افغانستان کې د بشري بحران د لا زیاتېدو په اړه اندېښنې هم زیاتې شوې دي.
د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنري یونیچسیار خبرداری ورکړی چې د افغانستان مخ په زیاتېدونکي بشري ناورین له ګاونډیو هیوادونو څخه د افغان کډوالو په جبري ستنونې سره نور هم پراخیږي. یونیچسیار په یو اعلامیه کې چې پرون د اپریل په 9 خپره کړي ویلي، سلګونه زره افغانان په زور د خطر په لور استول کیږي. د ادارې ویلي چې د روان اپریل میاشتې له لومړۍ نیټې وروسته لږ تر لږه 2,50,000 افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي، چې له دې ډلې شاوخوا 6,90,000 کسان په جبري ډول ایستل شوي. یونیچسیار د ښځو او نجونو د برخلیک په اړه اندېښنه څرګنده کړې چې د طالبانو د واکمنۍ لاندې له زیاتېدونکي ظلم سره مخ دي. په اعلامیه کې د یونیچسیار د ویان بابر بلوچ په حواله راغلي چې دوی د کارموندنې، زده کړو او تګ راتګ د ازادۍ په برخو کې مخ په زیاتېدونکي محدودیتونو سره مخ دي. یونیچسیار ویلي چې د ښځو او نجونو سربیره په جیبي ډول ستانه کړل شوي د بشري حقونو فعالان، خبریالان، قومي او مذهبي لږکي هم دغه کسانو په ډله کې دي چې په افغانستان کې له سختو خطرونو سره مخ دي. د ادارې د بابر بلوچ په حواله دا هم ویلي چې په پراخه کچه د افغانانو ستنېدنې پر شته بشرپاله مرستو یو اضافي فشار راوړی، هغه چې لا له وړاندې په افغانستان کې د میلیونونو کسانو اړتیاو ته د ځواب لپاره بسنه نه کوي. یو شمېر ستانه کړل شوي کډوال هم په افغانستان کې د سرپنا او کار د نه موجودیت له امله شکایت کوي. په تورخم کې د ستنو شویو کډوالو لپاره په جوړ شوي کم کې میشت یو افغان محمد کریم چې تازه له پاکستانه ویستل شوی غوښتنه کوي چې د حکومت له لوري دې ورته د سرپنا زمینه برابره شي.
نو دا خبره موږ لرو چې وروره که موږ ته دلته جای کور راکړل شي نو ډېره مهرباني به وي، ډېره ډېره مناله به وي وروره. ولې په دې باندې چې دلته قسم د کلاول دي، قسم درته کوم چې ما ته خپل جای نه ده معلومه، علاقه نوم یې زده ده نور مولا که په سترګو لیدلی. دلته که موږ ته کور راکړل شي یا موږ ته لږ جای راکړل شي، مثال چې موږ سکنت پرې راشي، نو ډېره مناله به وي، ډېره غټه غټه مهرباني به وي.
له ایرانه په جبري ډول ستون شوی یو کډوال نور محمد چې اوس مهال په هرات کې میشتي، ازادي راډیو ته وویل
موږ د ایران په زور را وستو، را دي مرز کړو او وسته زیاتو ستونزو سره مشکلاتو سره لاس وګریوان یو او وسهرات ولایت کې یو اصلي از موږ هیله مند چې موږ سره مرسته وسی، موږ سره ډیر ځنمونه وسو د افغانانو سره په ایران او پاکستان کې.
د ملګرو ملتونو عالي کمشنري د راستنیدونکو کډوالو سره د مرستې او پسیما کې د سوواد درا وستلو لپاره د 1.5 میلیارد ډالر غوښتنه کړې. یونیچسیار ویلي دا بودیجه به دوی ته اجازه ورکړي چې بیرته راستنیدونکو ته د ژوند وسایل، د یو ځای کېدو بهیر، مالی او ترانسپورټي مرستې او په ځانګړي توګه د میرمنو او نجونو اړتیاو ته د پاملرنې ترڅنګ بنسټیزې اړتیاوې پوره کړي. پاکستان له دې هېواده په 2023 کال کې د بې اسناد افغان کډوالو د جبري ایستلو لړۍ پیل کړې چې په وقفي ډول لا هم روانه ده. دغه راز ایران هم په تیرو دوو کلونو کې ګڼ بیا اسناد افغانان نیولي او افغانستان ته ستنه کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنري ویلي چې د 2023 کال رئیس افغانستان ته 3.5 میلیونه کډوال ستنه شوي چې لامل یې د دې هیواد بشري اړتیاوې لا پسې زیاتې شوي. دغه بنسټ ویلي د کشمیر نه یوازې د داخلي بیزای کېدو ګواښ زیاتولی شي، بلکې اروپا ته د کډوالۍ لپاره د نویو هڅو امکان هم لوړوي. د یونیسیار په اعلامیه کې له ایران او پاکستان غوښتنه شوې چې افغان کډوال په خپله خوښه او په خوندي او باعزته ډول ستانه کړي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت هم په وار وار له ګاونډیو هیوادونو نه د افغان کډوالو د جبري ایستلو د لړۍ د درېدو غوښتنه کړې او دا یې د ګاونډیتوب له اصولو او نړیوالو قوانینو سرغړونه بللې، خو ایران او پاکستان له هغه هیوادونو نه د دوی په خبره د غیر قانوني کډوالو پر ایستلو ټینګار کړی.
په راپور کې مولې ایران او پاکستان د راستنه شویو کډوالو د ستونزو جزئیات واورېدل. وړاندې په خبرونه کې به همداراز په یو بل راپور کې واورئ چې په اسلام آباد کې ډیری یو شمیر افغان کډوال وایي څه یې چې درلودل تر دې دمه یې خرڅ کړي او خوړلي دي او اوس کور په پور چلوي. د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو سلیر وساته.
وړاندې په خبرونه کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. ولسمشر ډونالد ټرمپ د ملي امنیت سلاکار مایک والتس له دندې لرې کړی دی او د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو یې د هغه پر ځای ګمارلی. ښاغلی ټرمپ والتس په ملګرو ملتونو کې د امریکا د سفیر په توګه هم ټاکلی دی. په سپینه ماڼۍ کې پر ښاغلی والتس هغه مهال انتقادونه زیات شول چې نوموړی په یوه رسوایۍ کې ښکیل شو. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورئ چې دا شیبه وړاندې کیږي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپله اداره کې د یو بې ساري بدلون په ترڅ کې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار مایک والتس له دندې لرې کړ او د نوموړي پر ځای د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د دې دندې لپاره ونوماوه. ښاغلي ټرمپ پر ټولنیزو شبکو د یو بیان په خپرولو سره وویل چې والتس به په ملګرو ملتونو کې د امریکا د سفیر په توګه معرفي کړي. ټرمپ زیاته کړه چې والتس په کلک هوډ سره کار وکړ څو د امریکا ګټو ته لومړیتوب ورکړي. روبیو به د امریکا په تاریخ کې له هنري کیسینجر وروسته د بهرنیو چارو دوهم وزیر وي چې په عین حال کې د ملي امنیت د سلاکار دنده ورسپارل کیږي. ښاغلی ټرمپ پرون د دې پریکړې له اعلانولو مخکې په سپینه ماڼۍ کې یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې دای هر کله له کومې ستونزې سره مخامخ شي نو له روبیو څخه مرسته غواړي او هغه دا ستونزه اواروي. د والتس د لرې کېدو خبر هم را ناڅاپي و چې د بهرنیو چارو وزارت ویاند تیمی بروس په خپله خبري غونډه کې د خبریالانو له خولې له دې پریکړې خبره شوه. پرون د ورځې په اوږدو کې ځینو سرچینو خبر ورکړ چې ټرمپ غواړي والتس د ملي امنیت د سلاکار له دندې لرې کړي. په سپینه ماڼۍ کې پر ښاغلي والتس هغه مهال انتقادونه زیات شول چې نوموړی په یوه رسوایۍ کې ښکیل شو. والتس په تیره مارچ میاشت کې د اتلانتیک مجلې د مسؤول مدیر نوم په تصادفي ډول د جګپوړو امنیتي چارواکو د سیګنال شبکې په یو ګروپ کې ورزیات کړ. د دې ګروپ غړو ته په یمن کې د امریکا د هوایي عملیاتو محرم جزئیات ورکول کېدل. په دې رسوایۍ کې دفاع وزیر پیت هیګسټ هم شامل و، خو ټرمپ تر اوسه د هغه پر اجراتو ډاډ څرګند کړی دی. رویټرز خبری آژانس د سرچینو په حواله خبر ورکوي چې د سیګنال د ګروپ رسوایی د والتس د لرې کېدو یوازینی علت نه دی. په خبر کې د کابینې له جریاناتو د یو باخبره چارواکي له قوله ویل شوي دي چې ټرمپ والتس ته د بهرنۍ پالیسۍ په چارو کې د بېلابېلو ادارو ترمنځ د یو اغېزمن تنظیمونکي په سترګه نه کتل. رویټرز له دې پریکړې د دوو باخبره سرچینو په حواله همداراز راپور ورکوي چې د ملي امنیت د سلاکار مرستیال الکس وونګ هم له دندې لرې شوی دی. وونګ چې د اسیا د چارو کارپوه دی، د ټرمپ د لومړۍ ولسمشرۍ پر مهال د بهرنیو چارو په وزارت کې د شمالي کوریا د چارو مسؤلیت درلود. د ملي امنیت د سلاکار دنده سره له دې چې ډېره مهمه ده، خو د مشرانو جرګې یا سنات تایید ته اړتیا نه لري. ټرمپ د خپلې ولسمشرۍ په لومړۍ دوره کې څلور کسان د ملي امنیت د سلاکار پر دنده وګمارل: مایکل فلین، ایچ آر مک ماستر، جان بولتن او رابرت اوبراین.
له خبرونو ور اخوا
ز زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې میشت یو شمیر افغانان چې نورو هیوادونو په ځانګړي ډول امریکا ته د تګ کیسونه لري وایي کور په پور چلوي. دوی وایي څه یې چې درلودل خرڅ یې کړل او ویې خوړل او اوس بل هیڅ عاید نه لري. په اسلام آباد کې یو شمیر افغان خوراک پلورونکي هم وایي ډیری خلک چې دوی ته مراجعه کوي سودا په پور وړي او دوی نشي کولی چې د ټولو غوښتنې پوره کړي.
زندگی اینجا بسیار سخت است، قیمتی است، قرض خود پرداخت کرده نمیتونم.
میرویس و دوی چې د امریکا متحده ایالاتو ته د تګ لپاره پیدوه کیس لري له تیرو دریو کلونو راهیسې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې میشت دی. وایي اسلام آباد کې کډوال له سختو ستونزو سره مخ دي، کور په پور چلوي خو اوس پور هم څوک نه ورکوي. میرویس وړاندې ازادي راډیو ته خپله د تنګ لاسۍ کیسه کوي.
در دکان گاز و آب کار میکنم، مای 15000 روپیه مرا معاش
میدم. د اوبو او گاز و په دکان کې کار کوم، د میاشتې 15000 کلداری معاش را کوم چې 50 ډالر هم نه کیږي. په ډیرو کمو پیسو له 8 ساعتونو زیات کار کوم. ماشومان مې نشي کولی چې ښوونځي ته ولاړ شي. لنډه دا چې دلته د کډوالو ژوند ډیرو ستونزو سره مخ دی.
په اسلام آباد کې یو بل میشته افغانه لیلا چې دا هم پیډبک کیس لري وایي له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ ده.
موږ کوم درآمد نه لرو نو اوس هم ژوند په قرض باندې مخ تزي. البته چې اوس په اوس وخت کې څوک چاته قرض هم نه ورکوي. د افغانستان مهاجرین هغه کسان چې په تمه دي د خپلو کیسو دغوی ژوند نور هم په خرابېدو باندې ده. څومره سرمایه چې درلودله هغه تقریبا په څو کلو کې مصرف شوله، یعنی نور څه نشته چې موږ مصرف کړو خپل روزمره ژوند نور باندې تیر کړو.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د توکو یو شمیر افغان پلورونکي هم وایي ډیری خلک چې دوی ته مراجعه کوي سودا په پور غواړي خو دوی نشي کولی چې د ټولو غوښتنې پوره کړي. د یو پلورنځي خاوند فضل ازادي راډیو ته وویل
دکان لرم د خوراک فروشي او ترکاري فروشي. دلته افغانان ډیر اقتصادي مشکلات سره لاس او ګریوان دي او څه سرمایه و ورسره هغه ټوله خلاصه کړې که څه د خرڅولو هغه خرڅ کړي دلته مصرف کړي. نو اوس اکثره قصد تقاضا کوي موږ چې قرض ورپه قرض په وخت نشي پوره کولی موږ ته نو ډیر مشکلات سره مخ دي. میاشت په میاشت خلک ویزه اپډیټ کوي په دې باندې پیسې ورکوي که اوس غټ فامیلونه لري نو هغوی ډیر زیات مشکلات سره مخ دي.
دغه ښار کې بل افغان خوراک پلورونکی حضرت رسولی هم ورته خبره کوي.
اقتصاد دې مردم خیلی خرابه. همه مردم میاد چیش ما قرض میگیره با سر وقت هم که برمه میگه که ما همه قرض خور میاری.
ده خلق و اقتصاد دلته دیر خراب دی. لموک چه پور وخلی وی روڑیه بیای نه روڑی. دورتا هم چه پسی ولار شو دیر زوری گو. زکه اقتصادی وضعیتی خنه دی. خپل د کور کرایه نشي ورکولای، د برېښنا بل په خپل وخت نشي تحویلولای، جریمه کیږي د مسلمانانو.
کرایه خانی خود پوره کنه، پول برق خورنه میتونه برسونه و سر وختي جریمه میشه مسلمانانو.
اسلام آباد کې د کډوالو د شورا یو پخوانی غړي میوند عالمی افغان هم ازادي راډیو ته وویل چې اوس په اسلام آباد کې میشت افغانان ډیری اقتصادي ستونزې لري او په خبره خلک له دې امله په روحي او رواني ناروغیو اخته شوي او ځان وژنې کړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د اپریل 9 د پاکستان په اسلام آباد کې میشتو افغانانو چې امریکا ته د تګ پی یو او پی دوه کیسونه لري د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ نه په یوه سرخلاصي لیک کې غوښتي چې له خپلو افغان متحدانو ملاتړ وکړي او هغه هیواد ته یې د بیا میشتېدنې پروسه بیا پیل کړي. په دې لیک کې چې ازادي راډیو سره هم شریک شوی ویل شوي چې دا مهال دوی د اقتصادي مشکلاتو په ګډون له ګڼو نورو بېلابېلو ستونزو سره هم مخ دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وخت له رسېدو وروسته د جنوري پر 6 په امریکا کې د کډوالو د بیا میشتېدنې پروګرام د 3 میاشتو لپاره وځنډوه. د متحده ایالاتو حکومت د افغان کډوالو د لیږد د ځنډولو په تړه ویلي چې هغه هیواد ته استول شوي افغانان د امنیت له پلوه په سمه توګه نه دي څېړل شوي. خو اوس چې له 3 میاشتو لس ورځې اوړي هم د دې پروګرام د پیل په اړه هیڅ نه دي ویل شوي.
تاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د آزادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د آزادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 500
زموږ غږ له ازادي راډیو اورې او د هم د خبرونې وروستی راپور. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی ومنله چې د بشري مرستو لپاره بې کیفیته او تاریخ تیر خوراکي توکي وارد کړي دي. په دې هیواد کې د یادې ادارې د اړیکو مسؤل له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې موضوع د منلو ترڅنګ ټینګار وکړ چې دوی ژر تر ژره د تاریخ تیره یا اکسپایر شوی خوړو د ویش مخه نیولې او پر ځای بدیل مواد برابر کړي دي. د پداسیال کې د چتیر ورس د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت سرپرست نور جلال جلالی ویل چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام نږدې 2000 متریک ټنه تاریخ تیر او بې کیفیته مواد افغانستان ته ورت کړی چې په وینا یې د استفاده وړ نه دی.
روسنه هغه چې د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت سرپرست نیوکه وکړه چې د خوړو نړیوال پروګرام افغانستان ته د بشری مرستو په نوم بې کیفیته او تاریخي خوراکي توکي وارد کړي. په افغانستان کې د دې پروګرام چارواکو ازادي رادیو سره دا خبره ومنله. په افغانستان کې د دبليو اف پی د اړیکو مسول فیلیپ کروف د چهارشنبه په ورځ نو وخت ازادي رادیو ته وویل چې دا توکي دوه کل وړاندې وارد شوی و خو ټینګار یې وکړ چې د ویش مخه یې نیول سوی ده. نوموړي زیاته کړه
WFP learned about some
دروشتم کال په اکتوبر کې WFP د چینو ځنګړو مرزي خړو په بسبندۍ کې د چینو بنزمایو په اړه پوه شو. WFP سمدستي اقدام وکړ چې د محصولاتو ویش ودروي او سربیره پر دې چې لار نورې څېړنې پیل کړي بدیل اکمالات یې هم برابر کړل. WFP د مسالې له پوهېدو وروسته په دوامداره توګه د افغانستان د خوړو او درملو له ادارې سره کار کړی او پریکړې کړي چې ټول هغه توکي قرنطي کړي چې وخت یې تیر شوی وو. هیڅ کله اکسپایر شوی یا تاریخ تیره خوړه نه دی ویشل شوی.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت سرپرست مولوي نور جلال جلالی د چهارشنبه په ورځ د اپریل په 13 په کابل کې د وی خبري غونډې پر مهال وویل چې د خوړو نړیوال پروګرام د بشري مرستو په نوم د هیواد ته شپږ زره وسو 50.40 میټریک ټنه سوپر سیریل یا د بیلابیلو غلو ترکیب سوي بې کیفیته او تاریخ تیره خوراکي مواد وارد کړي دي. نوموړي زیاته کړه چې د غیدارې د پریمکس په نوم بې کیفیته مواد هم چې د وړو د غني کولو لپاره کارول کیږي د 55.8 میټریک ټنه په اندازه افغانستان ته وارد کړي دي. هغه ټینګار وکړ چې دا ډول کړنې د بشري مرستو د خنډ او ځای کېدو او په خبره یې د افغانانو د بیلابیلو ناروغیو او آن د مړینې لامل ګرځي. خو د ډبلیو ایف پی د اړیکو مسؤل ازادي راډیو ته وویل چې دوی د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د خوړو او درملو له ملي ادارې سره په مشوره او د دې سازمان د مقرراتو سره سم د تاریخ تیرو توکو د خوندي او مسؤلانه تصفیه لپاره چارواکو سره له نږدې کار کوي او په خبره یې خلکو او ټولنو ته د روغتیایي او هوساینې لپاره د معیاري خدمتونو رسولو ته ژمن دي. بلخوا بشري مرستو ته ځینې اړمن افغانان هم ادا کوي چې ځینې ورکړل شوي خوراکي توکي بې کیفیته او د نه استفاده وړ دي. ننګرهار ولایت کې د خونځي ښوونکي حکمت الله ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې په کلي کې پر خلکو د بې کیفیته غنمو او وړو ترڅنګ په خونځي کې پر ماشومانو تاریخ تیره بسکټ هم پیشل شوی دي.
کم بسکټ کړي دي او په دې کلي او محلو کې چې کم شین توضیح کړي یو څه اندازه بې کیفیت او تاریخ تیر موادو واقعیت ته تلین انتقالول او کله به همدلته بس بیا سوزول چې لري کې دا ختم دي باندې وخت تیر دی او په کلي ولس کې چې کوم مواد توضیح شوي دي د نورو لپاره د ډبلیو پی د طرف نه وړه وړي دي زیاتره وړه بچیو مې تیرې وو تر خوشي وو.
د کابل ښار یو اوسیدونکي چې نه غوښتل راپور کې نوم خبر سي ته هم ازادي راډیو ته وویل
اکثر خلک چې چاته غذایی مواد یا وړه ورکوي هغه شکایت کوي چې دا وړه صحیح نه وي یا هغه وړي چې کوم دي هغه صحیح نه وي. کوم دال چې ورکوي هغه داسې دال وي چې بیخي د کار ولیدلی وي خو مونږ ته نغدې پیسې راکوي دا نو چې دا د قابل استفادې نه دي. پیسې دې ورکړي چې په خپله خریداري وکړي چې خپل کور هغه ضرورت وړ سامان واخلي وړه وړي خپل واخلي.
د افغانان د افغانستان اوسنیو اقتصادي حالاتو ته پکتو یا د مرستې مهمې او آن د خلکو ژوند ژغورونکي بولي او غوښتنه کوي چې د خلکو اړتیاو ته پکتو دی په وخت او دقت وویشل سي. د یادونې ده چې تیر کال پر خواله رسنیو ځینو عامو خلکو ویډیوګانې خپرې کړې وې چې پکې دا وسوې وې چې د بشري مرستو د ویش پر مهال پرې بې کیفیته او خراب خوراکي توکي چې د خورځوکۍ د درملنې حلوا او وړه هم پکې شامل و ویشل سوي دي. د یادونې ده چې له تیر 2021 کال راهیسې په ځانګړې توګه له هغه مهاله چې طالبان افغانستان کې واک ته رسېدلي، د هیواد سم نیمایي خلک د بیکارۍ او اقتصادي ناورین له امله بشري مرستو ته اړمند دي، چې ډېری همدا مرستې د WFP په ګډون د ملګرو ملتونو د بېلابېلو ادارو لخوا ورکول کېږي.